لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د برتانیا لوی درستیز وایي که اړتیا وي نو برتانوي پوځیان به بیا د امنیت د ټینګولو لپاره افغانستان ته واستول شي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی ښودلی چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو شمیر زیات کړي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو لومړی خبرونه قاسم سولمل اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. ملګرو ملتونو هیله څرګنده کړې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د رای د تفتیش پیل سوی بهیر به بیا ونه ځنډیږي. چارواکي وایي په هرات کې په یوې هوایي بمباری کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسرائیل وایي کله چې له حماس سره درې رسنۍ اوربند پیل سي نو خپل ټول ځمکني ځواکونه به له غزې څخه وباسي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رای د تفتیش پیل سوی بهیر به بیا ونه ځنډیږي. ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې ویلي چې د رای د تفتیش بهیر له څو ورځو ځنډ وروسته اوس روان دی، خو له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې دا پروسه بې له کومه ځنډه بشپړه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم د سرمنشي خاص استازي ینکوبش ویلي چې د رای د تفتیش د بهیر په اړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پر اندېښنو پوهیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر مشرۍ لاندې او د یو کاندید او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې د رای د تفتیش کار د یکشنبې په ورځ پیل سو، خو د دوشنبې په ورځ د عبدالله عبدالله څارونکي هم په دې پروسه کې شامل سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دواړو کاندیدانو او نړیوالو څارونکو حاضر وي، تیار دي چې د رای د تفتیش د کار د چټکولو لپاره د ټیمونو شمیر زیات کړي. حاضر دمه 200 ټیمونه د رای د تفتیش کار پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به چې سیستم برابر او فعال سي څرګند سي چې د رای د تفتیش کار کله بشپړیږي. د ملګرو ملتونو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ترمنځ د رایو د تفتیش لپاره پر یو شمیر نورو معیارونو د موافقې په اړه وویل
د دواړو ټیمونو د رهبرانو څخه توافق اخیستل شوی او کمیسیون هغه پیشنهادي طرحه تصویب کړې ده. په هغې طرحه کې نور تغییرات راتلل ناممکنه خبره ده، یعنې نور تغییرات نه راځي.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم څارونکي پرون وروسته له دې کمیسیون ته د رای د تفتیش بهیر ته ورغلل چې د ملګرو ملتونو خاص استازي او عبدالله عبدالله خبرې وکړې او د رای د ابطال په شرایطو کې یو شمیر نور موارد زیات کړل. د بریتانیا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي که افغانستان ته د طالبانو او القاعده لورې بیا خطر پیښ سو، بریتانیا به بیا افغانستان ته ځواکونه ولېږي. بریتانیا له افغانستانه نیمایي پوځیان ایستلي او په پام کې لري چې د روان کال تر پایه ټول محارب سرتیري وباسي. د دغه هیواد لوی درستیز جنرال سر پیټر وال پرون له ډیلي ټلګراف رسپانې سره په امریکا کې ویل که افغانستان بیا د تروریستانو په ډلو بدل د تروریستي ډلو په ځالې بدل سو، بریتانیایي پوځیان ممکن بیرته افغانستان ته ولاړ سي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې تېره شپه په هوایي بمباری کې څلور ملکي وګړي وشل سوي دي. د هرات د امنیت قمانداني ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي رادیو ته وویل د لا تر اوسه نه ده روښانه چې بمباری د چا لخوا سوي ده. ښاغلی احمدي وایي په وشل سوي کې یو ماشوم، یوه ښځه او دوه نارینه شامل دي. نوموړی وایي د دې حملې د جزئیاتو د معلومولو لپاره یو پلاوی د ولسوالۍ ته لیږل سوی دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ له بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ یو پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو پاوند نه 49 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1540 افغانۍ. دا هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیل پوځ وایي د دوی او حماس ترمنځ د اوربند له پیلېدو سره به خپل ټول ځمکني ځواکونه له غزې څخه وباسي. یو پوځي اسرایلی چرواکی پیټر لرنر وویل چې د دوی ځواکونو هغه دوه دیرش تونلونه تخریب کړي چې د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرایلو د حملې لپاره استل سوي وه. اسرایل او حماس ډلې پرون د مصر په منځګړیتوب پر یو درې ورسني اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د دغه درې ورسني اوربند هرکلی کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټوني بلنکن پرون وویل اوس دا فرصت ترلاسه سوی چې د اوږدې مودې لپاره پر اوربند موافقه وسي. له پرونۍ موافقې وروسته اسرائیل وویل چې د موقت اوربند په ترڅ کې به یو پلاوی مصر ته واستوي څو د اوږدمهال اوربند په اړه خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم نوری الملکی هوایی ځواک ته امر وکړ د هیواد په شمال کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد د کوردي پیش مرګانو ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم دا امر په داسې وخت کې وکړ چې د حکومت او د کردستان د کورواکي سیمې د چارواکو ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. کور چارواکو تر اوسه پورې د صدر اعظم ملکی د اعلان په ځواب کې څه نه دی ویلي. د کردستان چارواکي وایي وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې د عراق په شمال کې مهم شرګي ونیول، پیشمرګان یا کور جنګیالي د ځوابي حملو پلان لري. د اسلامي دولت سختریزو داعش د اکشن به پورز سنجر شار او دوه کوچني شرګوټي ونیول. د سنجر شار اوسیدونکي وایي چې په بد حالت کې دی او سخت مرستې ته اړتیا لري. د سنجر شار یو پخوانی اوسیدونکي حسن پرون د کردستان له حکومت او ملګر ملتونو وغوښتل چې دا شار بیرته ونیسي. دا وایي سنجر فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. پرون 25 ماشومان له لوږې او تندې مړه سول. د سنجر اوسیدونکي له ملګرو ملتونو د کردستان له سیمې او ټولو اړوندو نړیوالو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. د سنجر خلک له لوږې او تندې مري. د کردستان رسنۍ ویل چې کورد پیشمرګانو پرون یو کوچنی شارګۍ زمر بیرته ونیوي. د جاپان حکومت پر روسیې د بندیزونو د لګولو په فهرست کې نور 40 افراد او دوه کمپنۍ ورزیات کړل. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی کابینې د بندیزونو په لیست کې دا نوې زیاتونه د اوکراین له بیلتون پالو څخه د روسیې د ملاتړ په وړاندې په غبرګون کې د جی و ډلې له غړو هیوادونو سره په همغږۍ کې تصویب کړ. حکومت په دې اړه په یو بیان کې ویلي په جاپان کې د هغو کسانو شتمنۍ به کنګل سي چې له روسیې سره د کریمیا سیمې په زمینه کولو او د اوکراین د ختیځ په بې ثباتۍ کې لاس لري. بیان زیاتوي چې جاپان به د کریمیا پر تولیداتو هم محدودیت ولګوي. په بیان کې د هغو افرادو او کمپنیو نوم نه دی یاد سوی چې د جاپان په نویو بندیزونو کې شامل دي. چینایي رسنۍ وایي چارواکو هغه دوه کاناډایان تحقیقات ته کښېنولي چې د پوځي او دفاعي تحقیقاتو په برخو کې د دولتي اسرارو په غلا تورن دي. د چین دولتي خبري اژانس سینوا راپور ورکوي له کیوین ګاراټ او جولیا ډاون ګاراټ څخه چې له شمالي کوریا سره د چین په ګډ سرحد کې کافي شاپ درلودی. د جنوب ختیځ لیاونینګ ولایت د دولتي امنیتي ادارې لخوا تحقیقات کیږي، خو په راپور کې نه دی ویل شوی چې آیا دا کسان بندیان سوي دي که نه. په پیکینګ کې د کاناډا سفارت وایي دا سراپورونه ورسیدلې چې دا دوه کسان نیول سوي دي. او وروسته خبرم دا چې ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ د بیلی سوي سیمې پر سر د کړکیچ په ترڅ کې پر یو بل د اوربند ماتولو تور ولګوه. د ارمنستان دفاع وزیر سیریان اوهانیان پرون ویل د آذربایجان له لورې د کړکیچ د زیاتولو هڅه د جګړې اور بلولای سي، خو باور لري چې تر اوسه پورې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره دلیل نسته. دا وتر دې دمه خبرونه
سمو غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپه دولش پګنوي پټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې د شینډان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د څلورو ملکی وګړو مړی چې وایي د نړیوالو ځواکونو په حمله کې وژل شوی د اعتراض په دود د ولایت مخې ته راوړی دي. په نورو موضوعاتو کې باوري چې د برتانیا لوی درستیز وایي که د افغانستان حالات خراب شي نو برتانوي پوځیان به بیا افغانستان ته واستول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو زیاتولو ته چمتو دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که د بین المللي ناظرینو او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرین آمادګي ولري دا ټیمونه نور هم زیاتولی شي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. روانه اونۍ د مور د شیدو اونۍ ده. په یوه مرکه کې به د مور په شیدو د تغذیه له ښېګڼو خبر شي.
که چېرته اطفال د مور په شیدو باندې تغذیه کړلی شي د هغوی د مرګ و میر اندازه به د 22% په اندازه باندې راټیټه شي.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړی پروګرام تاند څنګ سره یو ځای د خبرونه په دوه منیمه کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په پایل کې مې یادونه وکړه چې د شیندن ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د اعتراض لپاره د هرات د والي د دفتر مخې ته راغونډ شوي دي. دوی د څلورو ملکیانو مړي چې وایي د نړیوالو ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي، د اعتراض لپاره د والي د دفتر مخې ته راوړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. صابر صاحب، دا خلک دقیقا څه غواړي لوالینه؟
بله، چیزی که شما یادآوری کردین، ده ها تن از باشندگان ولسوالی شندن به خاطر کشته شدن 4 تن از باشندگان این ولسوالی که گفته شده از سوی نیروهای خارجی از سوی حملات هوایی جان دادن، این افراد اجساد این 4 تن که یک زن، یک کودک و 2 مرد می باشد از ولسوالی شندن به داخل ساختمان ولایت هرات با خود آوردن. به اینا به رسم اعتراض کارهای علیه نیروهای خارجی و همچنان دولت افغانستان سر بدن و اینا با آنکه از والی هرات تقاضا دارن که باید حضور پیدا کنند در محل تجمع از اینا، اما والی هرات سید الله وحیدی امروز بخاطر برگزاری یک نمایشگاه کتاب از طرف قنصلگری ایران دعوت شده بود وارد ایران و تا کنون هیچ یک از مقامات محلی پاسخ برای از این افراد ارائه نکردن و اینا همچنان به شعارهای خود ادامه میدن و روی جنازه ها در این جگاه اینا باز کردن و یادآوری میکنن که این افراد القاعده نیستن. اینا به خاطر آنچه که اینا مشکوک شدن به عنوان القاعده اینا را از بین بردن و این افراد روز گذشته زمان از یک محل به محل دیگر به وسیله موتورسیکل میخواستن انتقال پیدا بکنن از سوی نیروهای خارجی کشته شدن. تا زمانی که به خواستای ما رسیدگی صورت نگیره، یعنی ساختمان ولایت هرات به جای خود باقی خواهد ماند و تظاهرات خود همچنان ادامه میدیم. این تظاهرات به حد شدید بود که حتی پلیس های موظف در مقابل چک پوینت ساختمان ولایت هرات نتوانستن مانع ورود این افراد بشن. یعنی همچنان های بسیار گوناگون شعار میدن و نمیخوام که جنازه خود از ساختمان ولایت هرات اینا بیرون بخورن. بله. چیزی که مقامات پلیس قبلا ارائه کرد به این ارتباط، گفت فقط ما 4 تن کشتن این 4 تن تایید میکنیم، اما ما تاکنون مشخص نشده که نیروهای کدام یک از کشورهای خارجی در ولایت هرات دست به قتل این افراد زدن.
صبر صاحب، داخل چه غواړي؟ د دوی غوښتنه څه ده؟ غواړي چې دلته حمله بندي شي، غواړي چې د قتل عملان د قانون پنجه ته وسپارل شي؟ دوی دقیقا څه غواړي؟
اینا فقط تقاضا اینایی است که نیروهای خارجی با ما کدام کار نکرده، کرده مسئول ای حملات میدانن و اینا میگن تا که عاملین از این افراد گرفتار نشن و به اشد مجازات اینا برای از این اشد مجازات صورت نگیره، هرگز ما دست از این اعتراضات بر نخواهیم داشت. ما تلاش میکنیم تا اگر به خواستای ما رسیدگی نکنن، ما مسلح باشیم و علی افرادی که دست به چنین جنایات بگفتیم زدن، ما علی از اینا بر میخیزیم تا بتونیم انتقام خود از این افراد بگیریم.
بله، لده موضوع نه یوا بلا موضوع هم پهرات که نامنه دغه د زیاتیدو په حال کې دی. یو بل راپور هم درلوده چې د ولایتي شورا لپاره یو کاندید، فکر کوم نوم یې عبدالشکور رباط مرزا و، پرون مازدیګر په گزارې ولسوالۍ کې له خپلو دوو زامنو سره وژل شوی. دا وژنه د همدې د ولایتي شورا د کاندید وژنه، فکر کوئ چې د هغو ځنځیرۍ قتلونو په لړۍ کې کیږي چې په هرات کې د ناامنیو د پیل یوه برخه ده؟
بله، دقیقا یکی از عمدهترین نگرانی هایی که به نفع میشه گفت بی‌نظیر در ولایت هرات، بحث ترورهای زنجیره‌ای یا نسبتا سازماندهی شده در ولایت هرات که به گفته مقامات محلی از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 90 تن ترور شدن از افراد مسلح موتورسیکل سوار که به نیدمن روز گذشته عبدالشکور رباطی میرزا همراه با 2 پسر جوان خود در مربوطات ولسوالی گذره از افراد مسلح موتورسیکل ناشناس کشته میشه. با عاملین این رویداد هم با مانند دیگه رویدادها اینا از محل آرس فرد و پلیس و پاسد رسلی از خشده. این مسئله به حد جدی شده که وکیلای مردم در شورای ولایتی با مجمع مردمی اونا یک شورای تشکیل دادن و گفت یک هفته مهلت دادن به مقامات مرکزی افغانستان در صورتی که به این روند رسیدگی فوری نکنه دیگر مقامات امنیتی و در کل محلی در ولایت شورای نخواهند پذیرفت. از میان مردم اونا افراد به دولتی اونا معذب خواهند کرد و این مثلا باعث شده که یک شهیت مقدرات داخل شما روز گذشته وارد ولایت هرات بشه و گفتگوهای با مقامات محلی از جمله والی هرات داشته، اما تا کنون نتیجه گفتگو از اینا برای رسانه و برای کسایی که معترض این رویداد هستن اعلام نشده.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په هرات ښار کې د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابر و چې د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یو شمیر اوسیدونکو د اعتراض په اړه راپور راکو. دوی ادعا لري او وایي چې نړیوالو ځواکونو څلور ملکی وګړي په دې ولسوالۍ کې وژلي دي او دوی له حکومتي چارواکو څخه د دې قتل د عاملینو ته د جزا ورکولو غوښتنه کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نور موضوعات ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دواړو کاندیدانو او نړیوالو څارونکي حاضر وي نو چمتو دی چې د رایو د تفتیش د کار د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو شمیر زیات کړي. حاضر دمه 200 ټیمونه د رایو د تفتیش چارې پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ راډیو ته وویل پر راتلونکو دوه ورځو کې به چې سیستم برابر او فعال شي معلومه شي چې د رایو د تفتیش کار کله بشپړیږي. له ښاغلي هوتکی سره دا مرکه عصمت څاروان کړې ده. ښاغلي هوتکی د مرکې په پیل کې د شوي توافق په اړه دا سی وویل
هغه پیشنهادی طرح هستی ملل متحد سیاسی دفتر در تاکون خپلواک کمیسیون ته ورکړی او پس له بحثونه د تاکون خپلواک کمیسیون هغه تصویب که یمغه میانونو پر اساس باندې د رایو تفتیش شروع شو او پرون بیا د اصلاحات او همکارۍ ټیم نظیر هم وجود درلودله تحول او تداوم تیم نازده که وجود داده.
ویلشه چه ترنن پوری طول تال چوم رسندو خونش میرل شویدی؟
آخری گزارش خود روز پوری نظر اسی داله خوبا حدود دوزاره صندوقونه با شمیرل شوی ویسی ولی پروسه پرون پر خیف شکل بانده پر مخ لاداله با دو کاری تیمونی که دا پروسه پر مخ سیسی یعنی دو سوا تیمونه آماده شویدی چه سل بیز سهار نخوانه کار کهی تریوی بجی پوری او سلتی منور به دی دو بجو سه خطر اته بجی دی مخم دی تاکون خپلوه کمی سون دا ملکی هم داری سه که دی بین مللی ناظرینو او دی دوار و محترم و کاندیدان و ناظرین آمدگی و لری دا تیمون نور هم زیاده ولیشی ولی مگا بیا هم گور دی دی سه بین مللی ناظرین با کافی وسی سه دی پروسی سخه زیاده اندازه تیمون که مگا جوره و ایا دوی با رسیدگی و شکل و لیسی بزاره چوکی کنه ولی فعلا دو ساوتی منزی کمیسون خوانه توزیب شویدی دیده تفتیش پروسه پر وقت
دیتا پا پام سره چه تروسه پری پا کم شکل سره ده لپرونو نن پا کم شکل سره ده پروسه پا مخروانه ده ستا ساعت کل سره چه پا تومره وقتی باید دی رایو تفتیش پایتا و رسیشی
اوز محمد آوی سوزمه در سیستم برابر کو دور زنو و هم سیستم بندی کار کیگی سیدی پارو جلای و سیستم برابر شی یو دو دری ورځی ضرورت دیتا هم داسی دا تیمون سنگ پر مخ جی پدیسی با صندوقونو باندی مخی دی خطر محسون دیر دیاد که دل دیو صندوق دا پارس کنش یو سات وقت این کلی دی با 15 ساعت هم پی وقت دای که و 3 ساعت بای وقت دای پرون تو پروسن خواد پروسن نرمال و دو دری ورځی اینده که با من دا یو پرتاش کنشو کلیسی یا پروسن بودسون وقت ختمیش.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ځینو پلویانو ویلي دي چې دا 15 معیارونه چې د ډاکټر عبدالله پلویانو وړاندې کړي دي او له ملګرو ملتو سره پرې خبرې کړي دي وایي دا اضافي دي وایي دوی ته چې هر وخت نوې خبرې ذهن ته ورشي بیا نوي شرطونه مطرح کوي. آیا کوم څه چې د ملګرو ملتو د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم ترمنځ خبرې شوي او موافقه شوې ده هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم لپاره د منلو وړ دي؟
کله چې دغه پیشنهادي طرحه
معیارونو د ملل متحد لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسمن وسپارل شوه. هغې مقصد کې واضح لیکل شوي دي چې د دواړو ټیمونو د رهبرانو څخه توافق اخیستل شوی دی. وروسته د هغې نه بیا کمیسیون پر دې باندې بحثونه وکړل او کمیسیون هغه پیشنهادي طرحه تصویب کړې ده. اوس په هغې طرحه کې نور تغییرات راتلل ناممکنه خبره ده. یعنې نور تغییرات نه راځي. طرحه تصویب شوې ده، د ملل متحد لخوا نه رسمن وسپارل شوې ده. زه فکر کوم چې طرحه وجود لري او هغه طرحه نور تغییر شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې څه پکې خبر شوی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم په انتخاباتي لانجې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر د هزارولو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. وی سا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغان ولسمشر د ویان لخلي لیکلي کریم خلیلی ته د منصوب غږ ثبت کوونکي باید محاکمه شي. وړاندې په دې مطلب کې راغلي د دې غږ د رښتینولۍ په اړه ادعا په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه ته یو ګواښ دی. بلې خپلواکي ورځپاڼې محور لیکلي چې د عبدالله عبدالله پلویان په ناقانونه توګه غږونه ثبتوي. د ورځپاڼې په مطلب کې ویل شوي د کره معلوماتو پر بنسټ د عبدالله پلویانو یوې تخنیکي ډلې داسې یوه دستګاه لګولې چې پر مټ یې ټلیفوني مکالمې اوري او په افغانستان کې تبادله کوونکي ایمیلونه څاري. د سرنوشت په مقاله کې راغلي انتخاباتي لانجه به حل شي خو د کاندیدانو او په ځانګړي ډول د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دریځ لامل افغانانو درنه اوږدمهاله او نه جبرانیدونکي زیانونه ولیدل. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالي عنوان دی د رای د پروسې له تفتیش سره سم د ناپاکو رایو باطلول هم اعلان شي. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان د سفیر احضارولو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. سرنوشت ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی لخلي لیکلي تر دې وروسته به د پاکستان حملې بې ځوابه نه پرېږدي. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي کال نورو لارو د ستونزه حل نشوه، د پوځي حملې انتخاب هم شته. د محور ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د پاکستان د حملو د مخنیوي پر وړاندې نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول ملګري ملتونه باید مداخله وکړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغانستان د ګاونډي تر مخامخ يرغل لاندې. ورځپاڼې لیکلي د تپکتو سره که افغانستان د امریکا په څیر له سترو قدرت لرونکو هیوادونو سره تړونونه ونه لري نو د ګاونډیو یرغلونه به پر افغانستان تر دې هم سخت وي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې راغلي د هیواد امنیتي ځواکونه په عصري وسلو تجهیز کول د بهرنیو د پوځي مداخلې د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په څوکۍ او سرکانو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حمله شوې دي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې څوارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روحله انوري راکوي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ رادیو ته وویل د دوشنبه په شپه افغان امنیتي ځواکونه د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې ته د عملیاتو لپاره تللي ول چې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه اوښتي. په یاد نخته کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. افغان امنیتي ځواکونو یو راپور درلود چې دیوګل درې ته یو شمیر پاکستانی ماین جوړونکي راغلي او دلته افغاني وسلوالو طالبانو ته د بمونو د جوړولو روزنه ورکوي. د دغو کسانو خلاف عملیاتو لپاره د چټک غبرګون قطعه ملي او محلي پولیس دیوګل درې ته د دوشنبه په ورځ تللي ول چې هلته د وسلوالو طالبان سره په جګړه اوښتي او په نخته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او په همدې حال کې سیمې ته د نړیوالو ځواکونو څرخیلو ته کې رسیدلي. د طالبانو په روزنیز مرکزي بمباري کړي چې په کې څلور پاکستانی روزونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. هغه وای په دې وګل کې عملیاتو د ماسپخین تر دو بجو دوام وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو په زیات شمیر کې وسلې او جنگي مهمات تر لاسه کړی دی. قومندان وای د دوشنبه ورځې ماسپخین مهال د سرکانو ولسوالۍ په گنجګل کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. سید خیل وای دی وګل او گنجګل کې ولسی وګړو ته تلفات نه دی اوښتي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په گنجګل کې د شوی هوایی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په دې وګل کې د خپلو درې ملګرو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپې کېدو خبره منلې او همداراز یې دعوه کړې چې په دې وګل کې ګڼو امنیتي سرتیرو ته ځاني زیان اړولی دی.
په کونړ ولایت کې د پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اورېده. د برتانیا لوی درستیز وایي که طالبان او القاعده د افغانستان سیمه ونیسي نو برتانیا به بې تفاوته پاتې نه شي. جنرال سر پیتر وال په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې برتانیا به پرېنږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د افغان ځواکونو د وړتیا د ستاینې تر څنګ وویل چې که اړتیا پیدا شوه نو ښایي برتانوي ځواکونه بیا افغانستان ته واستول شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د برتانیا د پوز لوی درسیز د دوشنبه په ورځ وویل که افغانستان بیا د تروریستو ډلو په ځاله بدل شو، برتانیایي پوځیان ممکن بیرته افغانستان ته لاړ شي. د برتانیا لوی درسیز جنرال سر پیټر وال وویل ډاډه دی چې د سشکال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. د په عین حال کې وویل که وضعیت بدل شي او طالبانو سیمې لاندې کړي، ممکن افغانستان ته د برتانیایي پوځیانو ستنیدو ته اړتیا شي. جنرال پیټر وال ډیلی ټیلیګراف رسپانې سره په مرکه کې زیاته کړه دا حیاتي ده چې افغان امنیتي ځواکونه افغانستان ته د القاعده شبکې د خطر د بیرته ورګرځېدو مقابله وکړي. که یاغي طالبان او القاعده بیا وتوانېده چې پناه ځایونه ومومي، موږ باید په دې غور وکړو چې آیا زموږ نورو هڅو ته اړتیا شته او که نشته. خو د اوس وخت لپاره دا د افغانانو او د افغانستان د مشرانو کار دی. د بریتانیا د دفاع وزارت ویندوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا هیواد حاضر ده په افغانستان کې 4000 سل سرتیری لري. د دوی په منځ کې به ځینې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي. لوی درسیز پیټر وال وویل افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو لاس بری دي. د دو انتخاباتو بشپړ امنیت یې وساته او ثابت یې کړه چې یاغیانو د عمل ابتکار له لاسه ورکړی دی. نه 50 کلن پیټر وال وویل د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو جنگي قوت د افغانستان د خلکو له اعتماد سره یو ځای د طالبانو حملې له ماتې سره مخامخ کړی دي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر افغان ماشومان وایي د افغان ماشومانو د تعلیمي او تربیوي سرکس په مرکز کې د سرکس ډېرې لوبې زده کړې دي. دوی وایي د تمرینونو یې پر ذهني او فزیکی قوت مثبت اثر کړی. د دې ماشومانو د سرکس د مسابقو ننداري پرون د یوې اونۍ لپاره په کابل کې پیل شوې. د مرکز چارواکي وایي پیل شوې ننداري به په کابل کې د یوناما په دفتر او د کابل په ځینو پارکونو کې خلکو ته وښودل شي. خان محمد سین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ماشومانو د تعلیمي او تربیوي سرکس مرکز په وروستیو 14 کلونو کې توانېدلی چې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د سرکس او جاګلنګ په برخو کې وروزي. یو ماشوم صالحه هاشمی چې په دې مرکز کې سرکس او جاګلنګ زده کوي وایي چې لسلورو کلونو راهیسې په دې مرکز کې تمرین کوي. د دې دوشنبه په ورځ د افغان ماشومانو د سرکس او جاګلنګ د نندارو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل روانو تمرینونو یې پر ذهن، جسم او د ښوونځي په درسونو مثبت اثر کړی دی.
اول پیره کومدیم دې سرکس اخته کیو رمې دې مېډو مې منو کیو چې راخمه شه
لمړې چې سرکس سرغلو او دا لوازم مو ولید حیرانې دوه ورته. کله چې مو سوزلې تمرین نه وکړل په ګټې پوښو سمون په ذهن او د شونځي په چارو یې سل په سلو کې مثبت اثر کړی دی.
دا وایي تر اوسه په خونځي کې سوزلې د سرکس او جاګلنګ ننداري وړاندې کړي او هیله کوي چې په نړیواله مسابقو کې هم برخه واخلي. جاګلنګ هغه ورزش دی چې فکری توانایي کنټرولوي او د مختلفو وسایلو حرکت پکې په پوره توازن او هماهنګۍ تر سره کیږي. د افغان ماشومانو د سرکس او جاګلنګ د مرکز مسؤل حمید هارون رسنیو ته وویل چې په دې فستیوال کې د هیواد د مرکز ولایتونو شاوخوا 200 ماشومان برخه لري او مسابقې بیننداره شي.
این فستیوال است که برای همگی است که هم به مهمانای خارجی و هم مهمانای داخلی هم در
دا فستیوال د ټولو لپاره دی کورونی او بهرنی مهمانو ته وړاندې سي. په دې فستیوال کې تفریحي، کومیدی، د سرکس، روبات، تیاتر، د ملي ترانو او تعلیمی پروګرامونه شامل دي.
د افغان ماشومانو د سرکس او جاګلنګ مرکز په 2002 میلادي کال کې په کابل کې تاسیس شوی او اوس مهال د تمرینونو لامن د هیواد 25 ولایتونو ته غځېدلې ده. لیاد مرکز سره جرمني، پولند او په افغانستان کې د دنمارک سفارت مالی مرسته کوي او د لومړیتوب حق پکې د بېوزلو کورنیو ماشومانو ته ورکول کیږي. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په دې مرکز کې هغه ماشومان په وړیا توګه تمرینونه کوي چې له خپل